په کابل ښار کې نن بیا سلګونو کسانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. کندوز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 19 وسله وال طالبان له افغان دولت سره یوځای سوي دي او د جبل سراج او سروبي ترمنځ د لوی لارې د جوړولو کار پیل شوی. دا هم بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې نن یو ځل بیا سلګونه خلک واټونو ته راووتل او د افغان کډوالو پر ضد یې د ایران د ناسم چلند وغنده. مظاهره کوونکو د کابل له نوي ښار څخه د ایران تر سفارته پورې مظاهره وکړه او د ایراني مشرانو پر ضد یې د ښارونو تر څنګ د ایران د سفارت دروازه په هغې وویشتله. دوی یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د ایران د وروستیو کړنو د غندلو تر څنګ د افغانانو په وړاندې د ناسم چلند د پای ته رسولو غوښتنه یې کوله. ایران اوس وروسته افغان سوداګرو سلګونه ټانکرونه په خپله خاوره کې درو او د دې ترڅنګ ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې د ایران کې د افغان کډوالو مرګ ژوبل شول کېږي. تر دې مخکې هم څو وارې ورته مظاهرې شوي او له افغان حکومت څخه غوښتل شوي چې په دې اړه جدي کار وکړي. د کندوز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 19 وسله وال طالبان له افغان دولت سره یوځای سوي دي. د کندوز د دشتي ارچیب ولسوال شیخ صدرالدین وایي چې دغه کسان د دې ولسوالۍ او د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې تېره شپه له خپلو وسلو او مهمات سره یوځای افغان دولت ته تسلیم سوي دي. دوی وایي چې دغه وسله وال طالبان په خوا د افغان دولت پر وړاندې جنګېدل. وسله وال طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د تېرې دوشنبې په ورځ د دغو دوو ولسوالیو پر ګډه پوله یعنی شاباران په سیمه کې د افغان نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اولس تنه وسله وال طالبان وژل شوي وو. د افغانستان د فایدامي وزارت وایي چې د جبل سراج او سروبي ترمنځ د لوی لارې د جوړولو کار چې ورته د افغانستان د حلقوي سړک شمال ختیځه برخه ویل کیږي پیل شوی. چارواکي وایي دغه لار به د 100 کیلومتر اوږدوالي په اندازه کړې کړي. د فایدامي وزیر عبدالقدوس حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار به په دوو پړاوونو کې په خاصي چې په لومړي پړاو کې به 50 کیلومتر په اندازه د سیاي بانک لخوا په 25 میلیون امریکایي ډالر په لګښت جوړ شي. ښاغلی حمیدی وویل چې دغه لوی لار د افغانستان مال د دې هیواد د ختیځ سره مشلوي او ډیره مهمه لار بلل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 35 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند یو بیا افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 23 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1520 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له فردي هوټسې پیڅ خاوري.
چین وایي چې خایي د ایران د اټومي تاسیساتو د کتلو د پاره د تهران وروسته وړاندیز ونه مني. ایران، روسیه، چین او هنګری ته بلنه ورکړې ده چې روانه میاشت کې د دغه هیواد اټومي تاسیسات وګوري. هنګری حاضر دمه د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري. د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په خبرو کې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، فرانسا او جرمني هم شامل دي، خو دغه هیوادونو ته بلنه نه ده ورکړې شوې. اروپایي اتحادیې لا دمه خویلی و چې د ایران په بلنه د کتنې کې به برخه ونخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن بغداد کې له عراقي مقاماتو سره مینه ټاکل شوې ده چې بایدن به د عراق له صدر اعظم نوري المالکي او د عراق د نوي حکومت له نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. ریپورټونه څرګندوي چې بایدن او عراقي مشران به له عراق د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته وضعیت باندې خبرې وکړي. په عراق کې پاتې امریکایي پوځیان د روان کال تر پایه له دغه هیواد وځي. د ریپورټونو له مخې داسې بحثونه د عراق او امریکایي چارواکو ترمنځ روان دي چې لا عراق د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته آیا دغه هیواد د دې جوګه دی چې پولی د امریکا له پوځي مرستو پرته وساتي؟ په عراق کې تر 50,000 لږ امریکایي پوځیان پاتې دي چې عراقي پوځیانو ته لارښوونې او مرسته کوي. په تیر دسمبر کې نوې عراقي حکومت جوړ شو. له دې مدیر وروسته جو بایدن لومړنی امریکایي چارواکی دی چې دغه هیواد ته ځي. دا عراق ته د جو بایدن څلورم سفر دی چې له تیر کال را په دې خوایي ترسره کوي. د وروسته تر دې عراق ته لاړو چې په کابل کې له افغان چارواکو سره او بیا په اسلام آباد کې پرون له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د اروپایی اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین هاشتون نن د لبنان د هغه سیاسي کړکیچ د هواری لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه چې په کابینه کې د حزب الله ګوند غړو له وتلو سره حکومت ړنګ شو. له پرون راهیسې چې د حزب الله د ګوند یوولس غړي چې په کابینه کې وزیران وو او ووتل، لبنان بې حکومته دی. د دوی لانجه د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژنې د تحقیقاتو په سر ده. رفیق حریری په 2015 میلادي کال کې وژل شوی و چې بیا ملګرو ملتونو د پیښه وڅېړله او د حزب الله د ګوند څو غړي په پیښې کې په لاس لرلو تورن وبلل. ایراني پلوه حزب الله ډلې په دې قتل کې له هر راز لاس لرلو انکار کړی دی. جمهور رئیس میشل سلیمان د صدر اعظم سعد حریری څخه چې د رفیق حریری زوی دی وغوښتل چې خپل کار ته دوام ورکړي او د هیواد اداره په غاړه ولري. یو ټانکر چې 2400 ټنه کیمیاوي ماده سلفوریک اسید انتقالول په جرمني کې راینسین کې ډوب شو. پولیس وایي د عملی دوه غړي ورک دي او دوه نورې ژغورل شوي دي. دا لانه ده څرګنده چې کارګو لیک شوی وه او که څنګه. دا ټانکر یوې آلمانۍ کشتۍ کې ځای په ځای شوی و او د جرمني د جنوب لویدیځ څخه د بلجیم په لور روان و. او په برازیل کې سیلونو او د مځکو د خویدو له امله نږدې 270 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور تري تم دي. چارواکي وایي د راو په غرنۍ سیمه کې بسته کلی تباه شوي دي. د راو شمال ته په نږدې 15 کیلومتري کې د تیریسو پولیس په ښار کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. په دې سیمه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 26 سانتي متره باران ورېدلی او تر هغو چې د چهارشنبې په ورځ باران درېده د غره له لورې سیل وبهېد. دا و د ازادۍ راډیو په روانه خبرونه کې څو خبرونه او اوس به ظریف نظر او جان اقا له کوزې د خپلو میلمنو سره بیا هم د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمه برخه اوري.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې دوهمه برخه ته خراغ لاست. که خبرونه مې تعقیب کړی د سولې د عالی شورا د لاستراوړو او د گاونډي هیوادونو د ونډې په ارتباط خبرې کیږي. د کابل په سټډیو کې محترم ملمانه د سولې د عالی شورا مرستیال ښاغلی عبدالحکیم مجاهد، د ولسي جرګې غړی او د سیاسي مسلو کارپو ښاغلی داود سلطانزوی، او د افغانستان د حکومت د خبري رسنیو او اطلاعاتو د مرکز سلاکار ښاغلی محمود حکیمی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې محترم سلطانزوی صاحب وویل چې د سولې دپاره یا د مهمه مسله د اذهانو اماده کېدل دي، یعنې د خلک باید اماده شي چې سولې ته غاړه کېږي او سوله عملي شي. مجاهد صاحب وویل چې باید حقایق درک وویل چې حقایق درک شوي دي، ټول په دې باندې صلاح شوي دي چې د افغانستان ستونزه پرته له خبرو او سیاسي حل نه نشي حل کېدلی، یعنې مطلب یې دا و چې جګړه د حل لاره نه ده. همدغه رقم حکیمي صاحب هم اشاره وکړله او هغه وویل چې د سولې عالي شورا چون د سولې د ملي جرګې لخوا ټاکل شوې ده، دا د یو د حکومت لخوا نه ده، دا د خلکو او ولس لخوا ده. تقریبا 1400 کسانو فیصله کړې وه چې باید دغسې یو جرګه جوړه شي، شورا جوړه شي او د سولې عملیه پر مخ بوزي. نو خبرې ډېرې زیاتې وي دوستانو، که خبرونه نه تعقیب کړئ لطفا په دې برخه کې له موږ سره اوسئ. کولای شئ چې محترمو میهمانونو تاسې پوښتنې وکړئ او که غواړئ چې خپل لنډ نظر مو وایئ په همدې ارتباط مهرباني بیا وکړئ تلیفون نه وکړئ وروسته.
بله، د قسمت اول یک سوال باقی مانده بود.
بله، شینواری صاحب پوښتنه کړې وه. سلطان زوی صاحب، د شینواری صاحب خبرې خو مو اورېدلې، هغه لږې پوښتنې جامع وي، که تاسې ورته یا مجاهد صاحب ورته جواب وایئ مهرباني.
بله، زه فکر کوم چې شینواری صاحب پوښتنه وکړه چې استاد رباني با چانس سره ده او یو چانس سره پیدا شوی هم یو ښه اثر کیدی. دا بالکل صحیح خبر است. دا ډېر یو لوی افتخار دی چې یو افغان ته پیدا کیږي چې یو میسر کیږي چې د سولې په لاره کې قدم کیږي. په افغانستان کې ډېرو خلکو ډېرو ګوندونو د استاد رباني د ګوند په شمول په جنگ کې ډېر لوبي کړي دي. اوس ښه وخت دی چې دا ټول هغه جنګ طلبه او جنګ افروزه ګروپونه او ډلې د سولې لپاره هم لږ یو بل سره رقابت وکړي. د افغانستان په تاریخي زبندانه کې د سولې او د آرامش او د خګن پرواستو کې هیڅ څوک رقابت نه کوي. د قدرت په اخیستو کې د جنگ په میدان کې او د منفی رقابتو په میدان کې مونږ ډیر زیات یو بل نه اتل یاستو. د ما هیله ده چې استاد ربانی د دې چانس نه استفاده وکړي. استاد ربانی په داسې سن کې دی چې اوس ددنه دته غیر له دې نه چې یو افتخار وګټل سي، نور نه پیسې د ده په درد خوري او نه چوکۍ او مقام. رئیس جمهوری هم کړی دی، پارلمان کې هم پاتې سوی دی، د حزب مشر هم دی، مګر د سولې په راوستو کې دا به ډېر لوی افتخار وي که دی اوسې کړی چې ځان د جنګ طلبو کړیو نه ځان وباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان وباسي او واقعا په سولې کې اقدامات وکړي. دا به ډېر لوی افتخار وي. او بل شی به ډېر افتخار د دې شورا افتخار به بل دا دی چې فعلا اوس 2 میلیونه ډالر د دې پروسې لپاره تخصیص ورکړ سوی دی. دا شورا کوشش باید وکړي چې نورو حرکتونو ځان بیل کړي، ولې په افغانستان کې همیش په جنگ کې تجارت سوی دی، جنگ کې منفعت لټول سوی دی او د جنگ د ادارې نه فساد پیدا سوی دی. همدغسې د افغانستان په اداراتو کې او د جنگ له شوم برکت نه فساد ډېر زیات سوی. کوشش وکړو چې سوله په فساد باندې ککړ نه سي. استاد رباني او د ده ملګري باید کوشش وکړي چې دا سوله او دغه اقدامات چې پیل سوي دي دا په فساد باندې ککړ نه سي، ورنه د افغانستان د خلکو اعتماد که په د سولې په پروسې باندې هم له منځه لاړ بیا نور ډېر مشکل دی چې هغه اول عرصې ما وکړي چې د خلکو اذهان د سولې لپاره آماده کړو، تر څو چې خلک په سولې باندې اعتماد لري او خلک په خپلو زړونو کې او په خپل ضمیر کې ځان سره سوله ونه کړي، سوله په یو وطن کې نشي راتلای. او د دې زمینه د مساعدولو لپاره باید دغه شورا کوشش وکړي ځینې فرهنګي کارونه هم شروع کړي چې خلکو اذهان آماده کړي، د خلکو ضمیرونه آماده کړي او د خلکو اعتماد برته دولت باندې راجلب شي.
تشکر صاحب. مجاهد صاحب تاسو هم که د شنواري صاحب د خبرو په ارتباط سوال وړه مهرباني.
بله مهرباني. د شنواري صاحب په ارتباط باندې باید ووایم چې هغه خو د ځینې مقدسو مقامات نومونه واخیستل. متاسفانه چې د افغانستان کې صورتحال دا نه ده چې افغانان پخپله رضا پخپله خوښه باندې یو چیرته سره راټول سي. په افغانستان کې د 3 هیوادونو اساکر موجود دي او هغوی تقریبا پخپله خوښه باندې کارونه کوي. هغه څوک چې دی ونیسي بیا دي افغانستان رئیس جمهور هم نسي کولی چې هغه د بګرام نه یا د ګونتنامو نه راخلاص کړي، ورنه د کرزي صاحب سره په واروار باندې موږ د ګونتنامو د بندیانو خبره یاده کړې چې دا ډیر مهم دی او دا سیاسي شخصیتونه دي، دا باید دلته راسي، مهم رول ادا کوي. په بګرام کې د ځینې بندیانو په ارتباط مو خبره کړې ده. نو بنا د افغانستان د وسلوالو د حکومت وسلوالو مخالفینو دپاره نه په لښتې جماعت او نه د په مزار شریف کې د 1043 په نام باندې کوم مقام د هغه دی یو ځای کېدلو ځای ګرځي رئیس. دلته د افغانستان حکومت چاته تضمین نشي ورته ورکولی. موږ باید یو آزاد فضا ولرو. لومړی باید د طالبانو د اسلامي تحریک دپاره یو مسؤون یو ځای پیدا کړو چې هغه په سیاسي لحاظ باندې تبارز وکوي. دلته د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې یو تعداد وضاحتونه پکار دي. ځینې غټ غټ شخصیتونه لکه سلطان زوی صاحب خبره وکوله د غو لپاره په بعضې مسایل په ابهام کې دي. د سولې عالي شورا کله چې موږ هلته لاړو شامل سلوب کې لومړی په طرزالعمل باندې موږ ډېر وسیع بحثونه وکوله. په طرزالعمل کې دوه نقطې د سولې د عالي شورا دپاره وي. یو ریکنسلیشن سي د سولې خبره ده، د وسلوال مخالفینو سره مصالحت مسله ده، او یو ری انټیګریشن چې د جلب مجدد او یا ادغام مجدد خبره. د دې په خلاف باندې موږ شدید مخالفت وکاو او حتی له ټول طرزالعمل نه مدا کلمه ایستلې ده. موږ په هیڅ قیمت باندې نه غواړو چې د طالبانو اسلامي تحریک د کمزوری سي یا د تقسیم سي یا د تجزیه سي. موږ غواړو چې هغه د یو قیادت په حیث باندې، یو تحریک په حیث باندې، د یو سیاسي حرکت په شکل باندې هغه د سولې میدان ته راسي او د افغانستان د دولت سره مذاکرات وکوي، هم چنان د بین المللي ټولنې سره په تفاهم کې وي، څو چې د افغانستان خپلواکي، ازادي، استقلال او د افغانستان کې اسلامي حکومت لپاره په بشپړه توګه باندې لاره اواره سي. دوهمه مسله چې د دې شورا د پاره د بودیجې مسله ده. اوس 2 میلیونه ډالر چې سلطان زوی ثابت کو دا حقیقت نه لري. ټوله بودیجه د سولې د عالي شورا $2.8 million ده چې هغه فقط د دې د اداري مصارفو لپاره ده او د غذایونو لپاره چې د نیسي یو تعداد سفرونو لپاره ټاکل شوی ده. ډیره محدوده بودیجه لري او هغه هم د افغانستان د دولت د وزارت مالی په چوکاټ کې دننه نه ده. دا نه د خارجي هیوادونو بودیجه ده او نو دی یو بل هیواد بودیجه ده، ډیره محدوده بودیجه ده. البته یو تعداد هیوادونه چې دلته کار کوي په نام د پی آر ټی باندې یا نورو باندې $200-300 million بودیجه د مختلف وزارتونو په واک کې ورته ورکړې ده. هم د هغه ادغام مجدد مسله چې پخواندي پیل کړې ولا موږ له دې سره مخالفت وکړو. په یو لارو باندې د بل چا په لارو باندې مصرفوي، موږ د هغه سره هیڅ سروکار نه لرو. بناندې د سولې عالي شورا یوازې $2.8 million ټوله بودیجه لري او هغه هم تر اوسه پورې په قرضونو باندې را روان دي. په اوسو وختونو کې ایله د وزارت مالیې لخوا تثبیت شوې ده او همچنان موږ د ادغام مجدد یا د طالبانو د کمزوري کولو یا د تجزیې لپاره قطعا کار نه کوو. موږ غواړو چې د تل لپاره جګړه پای ته ورسیږي. هغه کومکونه چې خارجیان کوي په $1 میلیارد هغه باید په جنگ باندې مصرف نه سي، هغه باید د افغانستان په آبادولو باندې مصرف سي. دغه کومکونه باید نظامي نه وي، دغه کومکونه باید اقتصادي وي. که په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان په پښو باندې ودرېږي، په سیاسي لحاظ باندې خپلواک وي، دا د بین المللي ټولنې په ګټه باندې هم ده، د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې هم ده او افغانستان به د ملګرو ملتونو یو فعال با مسؤلیت غړی وګرځي.
تشکر سر.
سلطان زوی ما یو تاسی په کار دی، لکه چې خارغلی مجاهد ما په خبرو باندې صحیح پوه نه سو. ما ول د سولې د پروسې لپاره، نه د شورا لپاره، ما ول د سولې د پروسې لپاره $200 million تخصیص شوی دی چې مختلفو برخو کې مصرفیږي. د شورا تشکیل ډېر ابتدایي تشکیل دی او مقصد مې د سولې ټوله پروسه ده. دوی د ما په خبرو باندې پوه نه سول.
حکیمی صاحب شما چیز گفتنی دارین یا بریم پیش شنونده های عزیز ما که چند تلفن به حال منتظر است؟ قبل از اینکه تلفن ها را جواب بدیم، امین در مورد با طالب بودن یک انسان، یک فکاهی و یک چیز در ترکیه بسیار زیاد رواج داره، او را به افغانان بگویم که نام خبر شوند که در مورد آدم ما با طالب شما از استاد ربانی صحبت کردین، یعنی در مجموع منظور ما استاد ربانی نیست، یعنی کسایی که بسیار با طالب باشن و میگن این مثل پشک واریس خیر سر چای سر چهار پا مفته، یعنی از منزل بالا آدم بفته، انسان بفته که ترق دست بالای سر میمره، جای با جای میمره آدم، نه منتها این پشک که اثر درخت یا اثر در منزلان بفته طرف در سر چای پای مفته. با این ترکا میگن که حالا مثلا یک نفر لاتری یا یک از یک چیز نجات میگه حالا تو پشک وریزدی در سر چای رفته باز سر چای پای افتادیم. به هر حال یعنی یک چیز نو از ترکیه یاد گرفتیم. خب هم از دوستای ما ماست که در افغانستان بسیار خدمات میکنیم. حکیمی صاحب شما چیز گفتنی دارین یا بریم پشت شنونده صاحب؟
به اجازه تان کتا یک گب میزنم. اول خو مثال تان خو خیر مثال زیاد سرش تبصره نمی کنیم، منتها به ارتباط شنواری سب که گفتن با تو، اگه یه حکایت از یک طنز بوده باشه، من فکر میکنم توصیه من ایست به این دوست که هیچگاه نیت حذف کسی را نداشته باشه. اگر در نهاد و نیت ما حذف می بود، با وجود کشورهای که در افغانستان هستن، قوای ناتو هستن، اردوی ملی و قوای داخلی امنیتی افغانستان، ما هیچگاه مسئله صلح مطرح نمی کردیم، مسئله حذف مطرح می کردیم. می بینین که ما با تمام مشکلاتی که امروز فرا روی افغانستان است و با تمام جنجال هایی که در چهار طرف خود داریم، قدم برداشتیم که صلح به وجود بیاریم. از او خاطر خوب است که هر کدام ما به نیت حذف نداشته باشیم. آقای ربانی به عنوان یک کسی که آل دیگه بسیار مویسفید شده و راستی خوب است که اگر در رأس یک اداره قرار میگیره که برای صلح کار میکنه، معلوم دار هم برای خودش جای مباهات و افتخار خواهد بود و هم برای افغانستان. و ما هم خوش باشیم که اینمی کسایی که جوانی های خود و میان سالی های خود در جنگ و مجادله تیر کردن و آل میاین برای صلح فکر میکنن و کار میکنن، ما باید از این استقبال کنیم.
بله، یک شنونده داریم بگیریم. شنوندیز بفرمایید. شنوندیز بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زما غاوری
او مهربانی.
دا ز اول ټول ته سلامونه وایم ملمنو ته او څوک چې ازادي راډیو او ټول ته زما سلامونه ونی کیلې.
وعلیکم السلام.
زما نظر دا ده چې اول خو زه د پونو کلونو کې د افغانستان په دغه دوره کې چې کردې صاحب راغلی ده، په دینو کلو کې زه د کردي صاحب له خولې نه دا خبرې اورم او دا خبرې هر وخت کېږي چې سوله وکړو، مذاکرات وسي، د امن جرګې تېرې شوې، د امن په جرګو کې تاسو ولیدلې چې ټولې ناکامې تجربې وې، هېڅ ګټه ونه کړه. هغه په دې معنا چې نیت دلته پاک نه ده، دلته هغه طرف ښه پاک نیت نه لري، خصوصا دولت. زما وسم د کردي صاحب په دغه اړوند باندې چې کومه د سولې عالي شورا ته کوم اشخاص نومولي دي په دې باندې ځینی وکړم، هغه په دې معنا باندې چې داغه خلک دي چې د افغانستان په دغه تیرو کلونو کې دغه شپاکه کومه تاریخ چنل لرله چې د افغانستان خلک باور پیو کې
باور جانا اهو به وبخي یو څه تفاهم ونشي. کرزی صاحب خدا لکه چې نه دی ټاکلی، دا خدا د سولې ملي جرګې هغه شپاړس ونه مندګان چې راغلی په هغه کې دغه سولې عالی شورا په هغه حساب باندې را جوړه شوې ده. د سینې دسته باندې څه فکر کوي؟
ګوره ما خپل سترګو باندې مستقیما دغه زړو جرګه مګه ولیدله، اصلا دغه انتخابي نه وو، په انتصابي ډول باندې رباني صاحب وړاندې شوې د کرزي صاحب له خوا نه زیاته دغه مشخص مستند کسان لرم چې هغلته د لویې جرګې ته تلیفون ورته وسو چې ورور نور دلته ځان د کاندیدۍ له خاطره چې هغه غوښتل د رباني په مقابل کې ځان کاندید کې ودرېږي، هغه یې پرې نه کړو چې ځان کاندید کې. مستقیما د کرزي صاحب له خوا نه دا ټاکه شوې څو ورځې مخکې دینه چې جرګه جوړه شي، پر اساس جمهوري کې د استاد سیاف صاحب او د دوی په مشوره باندې رباني صاحب ورته وړاندې شوی، هغه او رباني صاحب خپل باندې تاسو خبرې چې هغه څوک دی چې د افغانستان په تیرو کلونو کې طالبانو سره شپږکاره دی وژنې
او سروره باوره سید خلک وای چې ګوره یو څوک چې چا سره په جګړه کې اخته یې هغه سولم کولای شي، خو سید جګړه یو کړلې جنگونه وشول ستړي شول ټول کارونه یو کړل اوس راځي دې لپاره وروره نور بس ته بس راځي چې سوله وکړو. نو په دې کې څه مشکل دی؟ یعنی تاسو فکر نه کوئ چې دوی ټول خلک سولې ته راضي شي، په سولې باندې صلاح شوي دي چې پرته سولې بل لار نشته؟
ایسو زه په شما د سې د چوینه په وینه باندې نن ځل کیږي، دا خبره دقیقا زه منمه. خبره دا ده چې خصوصا رباني صاحب او سره د ملګری مجاهد صاحب چې د طالبانو غړی او په ملګری ملتونو کې دوی دواړه ته ځ چیلنج ورکوم چې کچیرته د موږ تاسو د انانوي شکل کپ نظر کې ونی سول کله چې د دوه قومونو یا د دوه کلو ترمن جګړه کیږي، بیا درېمګړي راځي د دوی ترمن هو غجوړه کوي، خو خصوصا سره مجاهد صاحب هم سره ملګری سي چې طالبانو په خوانه غړی او په ملګری ملتونو کې لار دي چې مندو په پکتیکا او په خوست او په پکتیا کې د طالبانو په صدر دی ورسره واچي په مغه سنگر کې یا په مغه ځای کې چې دوی جنگي ګرازي دي کې غو سره د کینې یا د دوی هغه سیاسي ادرسونه پیدا کې هغه ته ورسره خبرې وکي. هم دا اوس د دې کومه ډله چې پاکستان ته تللی واغل ته د لاسرولانو وخی دوه نفر د طالبانو دی راوخی چې دوی سره کینستي
لوري خبره هم صدر نه حل کیږي وروره ته ګوره څه ساده خبره نه دلته څلور تاریخ مملکتونه ناشتي الته گاونډیان دي نو دا د صدر خبره نه چې یو ساړی صدر غوړ او غړی ورور راځه بسم الله الله اکبر خبره ختم شو. خب نور خبر دی کنه سیمایز مشکلات هم په نظر کې ونیسته نړیوال.
بله خب نظر شنونده عزیز محترم است، یک شنونده دیگر هم بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم الکوزای سایز.
وعلیکم السلام.
زغروال متقاعد پیلوت تاسو ته او تاسو ملګری او ټول اوریدونکو ته خپل سلام
علیکم. وعلیکم
السلام. الکوزای سایز د ماده سلطان زوی سایز نه دغه یو دې پښتنه نظر غونډه دی، خو زه خدا سو هم چې دا طالبان مخې پر رسمیت باندې و پیژندل شي، زاید اور تمایان شي، یا د نیم افغانستان ورکا پس لغو نه دی بیا درګه اور څوک او یا کني ما خو مخ ته پیوامه صاحبہ کې داسې عرض کړای و چې خپل د امریکا رئیس جمهور د جرمنی فرانسه د ټول رئیس جمهوران د کینی او بن لادن او مولوی صاحب عمر د دې سده چې نه چې په ټول دنیا کې سول راشي او خیر او خیرات او امنیت برقرار وي چې چاود نه نوي
کورده ودان ساس نظر اوردل شو.
بله بله شنو اندازې بله بفهمه.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دلارام سه ستړی مشه
ګره منو احترامات آقای زیرت نظر محترم الو کوزه سید افغانو لمنو تو باندې کوم محترم الو کوزه سید زده مجاهد صاحب خو مختصره سوال لرم.
مهرباني
مجاهد صاحب وایي د طالبانو په دور کښې امن مو هېڅ شی نه و، کراره کراره و، هغه زموږ په یاد وي په هدیرو کښې م امن و، خلک هلته پراته وه، وږي وږي پراته وه، ډوډۍ نه وه، یو خوراک ډوډۍ په 100,000 روپۍ وه، هغه موږ ورسره منو. مګر د اولې ورځې چې دوی په جنګ اخته وه نصرالله بابر راوستله، تر هغه ساعته چې امریکایانله په دا شمالي کښې جنګ و، د خلکو باغونه اره کېدله، د خلکو کورونه سوځل کېدله، خلک وژل کېدله، چې دا دوی راغله دوی ولاړله خپلو ځایو ته چې اچاره استولو دوغو در څنګه کښېناستله. مګر رباني یوازینی افغان دی چې د اولې ورځې په دې جنګ کښې ولاړ دی، تر هغه ساعته تر دا اوسه ولاړ دی، ځان یې مرګ تور کړی و، د ګلبدین توغم دوی ته سر ټینګ کړی و، یعنې د ډیورند د خطه څخه زما څخه ټوټې را څخه دي، د هغه ځای څخه شاهین زاده پر کابل مشتله وه، دغه ته یې ککرې ټیګه کړې وه، دغه ځای څوک نه یادوي، و ده ته خلک ګوته نیسي، هغه چا ته ګوته نه نیسي چې نن په باجوړ کښې پټ ناست دی. ستاسې د توجه څخه ډېره مننه.
نعم ساسي نظر صاحب ساسي د ټلیفون نه مننه. یو بل
ټلیفون. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. کوزی صاحب تا و درک نظر ته منو سلامونه وایم.
وعلیکم مولوی صاحب سلام شه مهرباني.
خیر دې مو خیر من سلامت. زما له مجاهد صاحب له سلطان زوی صاحب ته دغه سوال ده چې مجاهد صاحب سم د کتابي لحاظ په علمي لحاظ باندې چې له دغه متجاوزینو سره آیا سوله ستا په کتاب په آیات په حدیث سره که نشته؟ یاو او بل دوی په زور راغلي په زور باندې به دې که چېرې دی دغه یې ماتې ودي وځي، او که مات نه وي طالبان خو نه دي مات، طالبان خو د سولې نارې نه وي د جوړې، او که چېرې دا څوک ماتې نو هغه به بیا د دا بل طرف شرطونه مني، او که شرطونه نه مني او جنګ کوي نو بیا دې کوي، که ستړي یې ماتې نو بیا دې ځي، او سوله خو له دغو متجاوزینو سره کتاب و حرامه بلله دي، نه شي کېدلی اور اوبه او عسل و زار نه شي سرګړېدلی.
مولوي صاحب تشکر د پښتون د مجاهد صاحب دا د لا بله خوشحالي اوس دا دې ته څنګه ځواب وایي؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی الله تعالی په مجلس کې یو چا سخت خبرې وکولې تنقیدي، یو چا کوشش وکړ چې دا امیر المؤمنین د یو خلیفه ده، تاسې په وړاندې کې دومره تیز تیز خبرې کوئ، ده په مقابل کې دغه سړي ته تهدید وکړو، وایي پرېږده چې ووایي آزادې خبرې وکوي، که دوی آزاد ونه غږېږي په دوی کښې خیر نشته ده، او که زه د دوی خبرې ونه روم په ما کښې خیر نشته ده. آزادي د بیان د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کښې ډېر زیات احترام لري. زه د دې ټولو ورونو ملګرو د نظریاتو ته خپل احترام لرم. رښتیا هم هغه امن چې طالبان په خپل وخت کښې را وړی و تر اوسه پورې نمونه نه شي لیدلی کېدلی، سره لدې چې ډېر زیات قیودات ورباندې و، مشکلات پرې باندې ولو، خو بیا لغو ټولو قیداتو مشکلاتو سره سره په افغانستان کښې هغسې امن و چې د افغانستان تاریخ به یې نه په خوا کښې ثابت کړي نه و ثابت کړی دی، شاید په هینه کښې به هم د دې دپاره مشکله وي که نه. دا د دلارام څخه خپل نظر ده چې دی د هغو په خلاف باندې لري. او پاتې سو د دې ورستني ورور په ارتباط باندې ووایم، موږ د تل لپاره چې خپل نظریات وړاندې کوو هغه باید د اسلام په چوکاټ کښې دننه وي. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، هر څه د نبی علیه السلام چې کوم تګلاره موږ ته پرې ایښې ده، که د سیاست په ډګر کښې ده، که د اقتصاد په ډګر کښې ده، که د عباداتو ده، که د معاملاتو ده، هغه ډېر یو روښانه دلیل ده. د سولې په ارتباط باندې اولین خو خپله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک دریز دا ده چې هغه وایي موږ اصلا د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوو، موږ غواړو چې د امریکانو سره مستقیما خبرې وکوو. د دوی دا خبرې اصلا د طالبانو د اسلامي تحریک د قیادت د پالیسي په خلاف باندې خبرې دي. له بلې خوا وایي چې د سولې په ارتباط باندې چې اسلام کومره څومره واضح او ځلانده او ښکاره طرز العمل لري بل هیڅوک هم نه لري. نبی علیه الصلاة والسلام لومړی سوله چې وکوله په مدینه منوره کې میثاق مدینه رامنځته کړو د یهودو سره وکنه، او یو په شپېتو مادو کې یو داسې لیکلی قانون اساسي رامنځته کړو چې په دنیا کې له دې نه مخکې داسې یو مدون قانون اساسي هیڅ وجود نه درلود لکه دوی سره وړاندې کړی ده. او په هغه کې هم یهود شامل و، هم شاوخوا عربي قبایل شامل و، هم مسلمانان شامل و، او د دغو هدف دا و چې اسلامي ټولنې ته نجات ورکړي، څنګه دا منطقه په سوله باندې واوړي او د سولې په آبادي باندې شروع شي. دوم کار چې کړی دی بیا یې د نورو کافرانو سره کړی، د مشرکینو سره په حدیبه کې، په حدیبه کې په داسې حالاتو کې د مشرکینو سره صلح وکوله چې هغه شرایط د مسلمانانو په ارتباط باندې ډېر ټیټ او تقریبا د ذلت اور شرایط و، چې د او د مشرکین لاس بالا او پیوندې څور لسو صحابه په دې کې مخالف خو حضرت رسول نبی علی صلی الله علیه وسلم ول چې زړه رسول حکم د دې په خاطر باندې په منطقه کې غټ قوت دغه ده کدی دې لاس نیوي وسې د جنگ د میدان نه موږ به وکولای شو چې د اسلام پیغام دنیا ته ورسوو په دې کې شک نشته چې موږ بین الملل ټولنه ته وګورو نن دنیا یو کلی ګرځېدلې ده امریکا یو قوت ده غربي ټولنه د امریکا ته خیرت لاندې یو بل قوت ده دا قوت تسلیمول نه د به د هغه اسلامي بصیرت نه لري خبروي صلح د تل لپاره په قران کې قران کریم کې چراغلي دغه د کافر په مقابل کې راو ده چې د کافر سره رسوله حران و ان جنحو للسلم فجنح لها کچیر ته داخله د سولې لپاره تاته وزرکته کې نو ته سولې سره وکاو او توکل په الله باندې وکاو په مؤمنانو باندې اعتماد وکاو سولې په قران کریم کې لټول نزیاته څړل سوي دا او د کافر په مقابل کې څړل سوي دا د اسلامي ګټو په خاطر باندې کانان موږ په افغانستان کې واقعیتونه ومنو دا واقعیتونه دي سی امریکا او غربي ټولنه په دنیا باندې په بین المللي حزمند یو حاوی ټولنه ده کچیرته د هغوی سره برابر باندې خبري ونیسي د مشترک منافع په چوکاټ کې له سره خبري ونیسي د خپل ازادي په ساتلو د خپل خپلواکي په ساتلو د خپل اسلامي حکومت په ساتلو په شرط باندې و سره سره موږ نو څه کولای چې په افغانستان کې امنیت راولو هم چنان دی بین المللي ټولنه د پاره په کار دي چې هغه واقعیتونه ومني چې د طالبانو اسلامي تحریک چې واته کاله نه کاله کوم مقاومت کړی دا او هغه مقاومت دی ورس پر ورس باندې قوی کیږي زب سوې نه ده هغوی هم باید د جګړې نه لاس واخلي او د قوت پر رسمیت باندې وپیژني او لغو سره خبري وکړي په دې شکل باندې موږ به کولای شو چې افغانستان آزاد خپلواک او خیرازه او هوسا افغانستان جوړ کو او د افغان دیاندې لپاره د هم دغه بین ملي طاقتونو په مرسته باندې اقتصادي مرسته باندې سیاسي مرسته باندې موږ د منطقي په هوادونو کې څرګند رول ولرو هم په بین الملل کې څرګند رول ولرو دا موږ لاره کور دی ودان
سه موږ یې کور دی ودان
خب سلطان زو صاحب هر سال کله کې میخوایم تا امی مشکلات کې صحیح تثبیت نشه کدام موضوع را حل بکنن یا یک مشکل هم دست حال مسئله همسایه ها از پاکستان موقف شکلی میفهمن منطقه ایران هم در روزه و حتی تانکرها را اونجا استاد کدل میگن که اگر در زمستان این تانکرها نرسه مردم بیخی در بدر میشن از خاطر مشکلات زمستان و خونکی و ترگپا از او خاطر ایران هم در اینجا اگر رول های دار اگر ایران هم اگر جدی همکاری نکنه این سال در افغانستان به نظر شما ممکن است نیست ایران یک کم اگر سرش تبصره کنین بد نمیشه سب
بله موضوع ایران موضوع جدید نیست با افغانستان قرنها ستاس حداقل 2000 سال است که ایران قبل از اینکه به نام ایران یاد شد منعیس یک مملکتی که به نام فارس یاد میشد و قبل از او از زمان خامنشی ها و تا پیش از او مشکلات رقابت های و همچشمی های و متاسفانه عدم تفاهمات وجود داشته که حتی اونا گاه گاه افغانستان منعیس مردم همتای خود نمیدانن حتی افغان ها را مردم از خود که پایین تر تلقی کردن در بعض اوقات در رژیم های سیاسی معین ایرانی ای به کلی یک موضوع واضح بوده و حتی فرهنگ ما را و تاریخ ما را قبول نکردن این مشکلات ایران قبل از جمهوری اسلامی هم در افغانستان با افغان ها و یا مردمی که فعلا به نام افغانستان در اینجا زندگی میکنیم با ما داشتن آریانای کبیر یک موضوع واضح است که تا آریانا را قبول ندارن و میگن که آریانا مهد آریانا ایران است و سید جمال الدین افغانی را میگن ایرانی است یا فرض میکنیم موضوعات مختلف دیگه این موضوع موضوعات که یک عقده فرهنگی که به شکل جدیدش حال فعلا ارائه میشه در گروگانگیری و باجگیری سیاسی امروز 2500 تانکر که مربوط افغان هاست او ترانزیت تیر میشد از ایران ایره اینا گروگان گرفتن و حتی نفتش تخلیه کردن در خاک خود در ذخیرگاه های خود ای به کلی با هیچ نرم بین المللی و نرم همسایگی و همزیستی مسالمت آمیز و مخصوصا اخوت اسلامی هیچ برابر نمه و حتی ای گفته شده در علاقات مختلف ایران و علاقات مربوطشان در افغانستان که تا زمانی که پارلمان افغانستان افتتاح نشه و ما این کار ادامه خواهد دادیم اونا چوکی هایی را که به دست آوردن در پارلمان افغانستان اونا را میخواه که حفظ بکنه چپاول که در انتخابات صورت گرفت ما میخواستم پیشتر هم به یک موضوع اشاره بکنم که ما از بوقلمون بودن سیاسی باید برایم منعیس یک دولت گاهی میریم پناه میبریم به جرگه های عنعنوی به شکلی که تمام نرم های بین المللی را زیر پای میگذاریم و گاهی آنقدر ریفته و غرق تبختر و مباهات نرمهای غربی میشیم که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی در تمرد از قوانین افغانستان تایید و تبریکی سفارت ها و حلقه های یوناما و دیگه غربی ها را قبول میکنن. مالندار این حالت که میبینه ایران مالندار امی زورگویی را ادامه میته و اونا 62 چوکی در پارلمان افغانستان به دست آوردن و میخوان از امی یک آله فشار در زمستان سرد در آغاز برفباری زمستان در آغاز سردی در سرزمین فقیر و جنگ زده اینا این کار را که میکنن. شما میتونین قیاس بکنین که اخوت اسلامی در کجا قرار داره و
سلطان زوشر همین جک موضوع دیگر را ملاوه بکنیم که مخصوصا ما در مقابل مهاجرین و کسایی که قاچاقی به کار میرن بسیار بی‌رحمانه برخوردهای میشه. ما منعیس جورنالیست اینطور الفاظ استفاده نمی کنیم، منتها در دست ما اسناد هست که ویدیوهای هست که اونا باعث دلیل و ثبوت دیگر پا میشه. یکی از نفرایی که دوی جرفته میگن که ما کت برادرم که تیر شدم از سرحد، اونا میگه سر ما فایر کردن، برادرم از رانش گلوله خورد، میگه رو زده زده کشتن. مثلا میگه سابق به ما میگفتن که ما کل افغانا میگن از اول مای حمل شروع میکنن به قاچاق برن در ایران کار بکنن، ترگپا اول میگفتن که به گفته خود ایرانیا ایست میگفتن، حال میگه ایست میست نمیگن، میزنن میگه که اون میکشن ترگپا. حال تاهیت بیرحمی و قسیل قلب وی گپا هست و اسناد هم هست و سند هم هست و بازو ادعا کردن و نفرا گفتن که ما که شکایت کردیم گفتن این والی صاحبا اینا کلشان اگر 10,000 افغانی از افغانستان ماش میگیرن 50,000 از ایران ماش میگیرن، از او خاطر این مرده ها که میاد است جمیر گور میکنه. دیگه بعد ما تا با آقای آزاد این مسائل صحبت کردیم، اونا مسئله پیسر رد کردن، منتها این حقیقت تایید کردن که مرده های افغانستان میاد. باز ما ویدیو را در وبسایت خود ماندیم، در گوشیش در گوشی علنیش هم ماندیم که باشتین خود بسیار زننده سب وارا اتوبوسی میکنن و وحشتناک است و پاره میکنن. از او خاطر این حکومت ما این استاد صاحب ربانی که ایران بسیار خوب است و دیگرا یا کلشان در این موضوع یک قسم زبانشان کوتا واری هستک. در این مورد هم اگر این قسمی کت پاکستان هم یک قسم تر زبان ما کوتا باشه و کت ایران هم کوتا باشه و یعنی بسیار کمیسیون فوق‌العاده خوب سلام ایجاد شوه، خب بازی خود نمیشه به نفع افغانستانی. در این مورد تفسیر شما چی است؟
اگه باید داشته باشین ولسی جرگه افغانستان یک وزیر خارجه را به میخاطر سلب اعتماد کرد، اما متاسفانه برخورد ضعیف دولت افغانستان و باجگیری را که ایران رایج ساخته در افغانستان وزارت ترتیب کرده که حتی حلقه های سیاسی داخلی افغانستان وسیله فشار بالای دولت افغانستان میگرده، چی خواسته که خود دولت ایران ما فکر کنیم. ایرانیا در این 10 سال اخیر ما تاسف میکنم به حال غربیا که اینجا آمدن و بسیار مضحکانه و احمقانه پول مصرف کردن بدون از اینکه بتانیم افغانستان را به پایش استاد بکنیم. امروز ایران بزرگترین برنده است در این جنگ. ایران از دیدگاه سیاسی به نظر ما از دیدگاه فرهنگی و از دیدگاه استخباراتی در افغانستان آنقدر عمیق اثر کرده که بسیار اثرات شوم از این در سالهای مدید هویدا خواهد بود و من فکر میکنم که این از برخورد ضعیف دولت افغانستان و مردم افغانستان القهایی که خود بیرونی ها مفروشن.
تشکر سلطان زیشه، همینجا حق جواب به آقای حکیمی سب بتیم که برازی که انتقاداتی که وارد است مخصوصا یک دلیل عمده است که چند وقت بعد هیئت عالی رتبه افغانستان رفت، اونا گفتن سبا بخیر تیلا به افغانستان میای، مگم این دقیقا در روز دو هفته شد چشت برعکس از او شد. در این مورد آل حکومت چی یک موقف گیری میکنه که کتیران چی کنه سب؟ چی میکنین یعنی؟
اول خدمتتون عرض کنم به ارتباط صحبت های سلطان زوی صاحب، میخوایم بگویم که امون ضرب المثل وطنی ما و شماست که روغن زرد زیر آش نمیمانه. اونا اگر سید جمال الدین هم ایرانی گفته باشن او را ایرانی جور کردن نمیتونن. مهم است که افغانستان، اندیشمندان افغانستان، نویسندگان افغانستان، فرهنگیان افغانستان چقدر فکر تولید میکنن، چقدر برای خودشان، برای مملکتشان، نهادهای سیاسی ما چقدر معتقد به می آب و خاک هستن و برای ازو کار میکنن که تا کسی دیگه او را تصاحب نتونه. اما به ارتباط توقف تانکرهای تل، بله ما متاسف هستیم از برخوردی که صورت گرفته و او تلا نه برای نیروهای ائتلاف است و حتی نه برای مصرف اردوی ملی است. او تل است که از عراق آمده تا ترانزیت شده باید به افغانستان بیاید و استفاده ملکی داره. ایران به علا رغم از یکی معاون اول رئیس جمهور ایران تشریف بردن توقعی بود که باید حل میکردن، نشد، این کار انجام نشد. حال تلاش های دیپلماتیک جریان داره که مسئله رو به نحو حل کنه، اما مسئله ایست که مدارای بیش از حد افغانستان هم ممکن است یک روزی به نقطه پایان نزدیک شود. به هر حال افغانستان صاحب یک حکومت مشروع و منتخب ملی است و استقلال و حاکمیت ملی داره و منافع و مزار خود می سنجه. ممکن است که اگر کشور جمهوری اسلامی ایران به این برخورد و به این معامله ادامه بده، در اون صورت حکومت افغانستان اتخاذ موقف خواهد کرد.
بله حکیمی صاحب، فقط یه خبر را یادش رو پامده ارتباط شد ایران در مداخله و پر ارتباط و طالبان پا وقت که دیپلوماتان پا مزار که وجلی و بیانو ایران ولی مانوری که ولی در سرحد سره در هرات او د افغانستان د ایران د پولیس سره، نو یو طالب البته ناستو ټوپک ورسره او د سی ان ان نماینده ورغه چې ته څنګه دلته ناستې د سره ولزدا سرحد ساتم، نو اخر کوټول چلته ایرانیان دغه د رانه دشي ودي لزر قواوې دغه، نو ولده د خپل ټوپک نه پوهیږي چې مرمه پکې وو کنه ولا خو دی خو کوي لمن دلته سی ول خیرات ته ناستیو. نو خبره دا و چې پای وخت د اراده د خلکو د سی و ملت او د ولس اراده و ایران ترې ډارې ده اتا یې څامل مونږه خلکو سره نن دا چې د حکومت سیاسي اراده کمزوري ده. اصلا اول تاسو کولای شئ چې دوی واردات بند کړئ، دوی ستاسو مثال یعنی د افغانانو حق تیل ملکیت د غیر یعنی غیر قانوني ډول ټانکرونه ودرولې دي، تیل خالی کړی دي. تاسو کولای شئ چې دا اوس نن بازارونو کې وګورئ 80% وارداتي مال د ایران راځي، تعمیراتي مواد دي، نور مسائل دي، دا په ودروي دوی خپل مجبوریږي. او بل دلته چې وخت تل د ناتو قوې پرتې دي، کولای شئ چې ناتو یو دوړې ځا خواته وکي، ایران خپل ډاریږي، مګر دلته چې هغه پویږي چې افغانان دا دغه نه کوي، یعنی ان دومره جرأت پکې نشته ده. نو دغه سي یعنی او بل فیل یو بل مثل عمل کوي ورته وخود شي.
خب مردم خب بسیار ساده فکر میکنن، گرچه محترم آقای کرزایی رو تشریح کردن، اگر اتر مثلا به سوی ریاست جمهوری نقطه از ایران پیسه بگیرن خب خود به خود دلیلش واضح میشن که اینا پیسه گرفتن یا نمیتونن که ایران اتر قد بالا گپ بزنن. یه یک مشکل است، چرا نقطه کارا میشه سیوان جایته؟
با اجازه شما آقای نظر، هر کشوری میتونه در داخل خاک خودش هر گونه مانوری داشته باشه، از همون مانوری که آقای الکوزه یاد کردن که ایرانیا در سرحدات خود در داخل خاک خود داشتن در وقت و زمان. خب یک مسئله مربوط به خودشان بود و مربوط به گذشته است. در ارتباط ای که افغانستان یک کشوری است که معمولا و متاسفانه بیشتر ما یک کشور مصرفی هستیم و باید همه چیز وارد شود، تنها از ایران نیست، از چین، از پاکستان، از جاهای مختلف. خب البته درست است که افغانستان زراعتش، مالداریش و فابریکایش رو به رکود بوده و بازسازی نشده و درست نشده، اینا یک بحث علیحده است، اما در مجموع نیازمندی های ایران و افغانستان فکر می کنم که یک نیازمندی های متقابل
بود. حکیمی صاحب بخیر خوانم در دستش خبر بنده،
اگر ایران دوام میتن.
بله حکیمی صاحب، د مالی چارو د وزارت ویاندو ویل چې دا تیلو ټانکرونه د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر نه لري، په دې ارتباط تاسو ګوره د دولت موقف یو شاید بیا د وزارت څنګه تاثیر نه لري. البته خلک وایي چې تیل او یا افغانیو ته یو لیتر
میگه مردم روزانه 500,000 نقص میکنن، نیم میلیون ډالر
دلار افغانی په میلیون خسارت رسیدګدا په اقتصاد څنګه تاثیر نه کوي. دا خبر هم ده چې یو قسمه وایي خبر
نهادهای مرتبط اقتصادی و تجارت در افغانستان به این ارتباط بیکار نیستن. یقینا شما هم زیاد مردم وارخطا نکنین، فکر میکنم که مشکل تیل اگر او تانکرها را ایرانی ها همچنان توقف بتن و اعلان نکنن، مشکل تل انشالله حل میشه و زودی. فکر میکنم که ما و شما به زیاد مردم وار خطا نسازیم بهتر است.
تشکر
دیگه تاسره. از گناه را سر ما پرتین. خب برحال
تشکر سلطانزوی میخواییم اگر عرض بکنم، من فکر میکنم که ضرور نیست که ما مردم وار خطا بسازیم آقای حکیمی یا نسازیم. وقتی که قیمت نفت از 40 افغانی و 35 افغانی به 70 افغانی میرسه، ای خودش صحبت میکنه. من فکر میکنم که ما مردم باید راهنمایی نادرست نکنیم. حکومت افغانستان زمانی که ضوب اقتصادی جهانی آغاز شد و بحران اقتصادی جهانی آغاز شد، وزیر مالی افغانستان میگه که ای بالای افغانستان هیچ اثر نداره، و با یک پروگرام تلویزیونی آقای یک دو آقا بودن که یکیش وزیر مالی بود یکیش رئیس آیسا، ما تلفن کردم برشان گفتم شما با کدام جرأت میگه میدن که بالای اقتصاد افغانستان تو اثر نداره؟
خب
2500 متوقف شده، تو اثر نداره سر حیات مردم؟
بله. خب وقت ما کم مانده، همین مسئله سفر جو بایدن هم یک کمه که از نظر بگذرانیم که آمدن از او یعنی تغییر سیاست امریکا را در قبال حکومت افغانستان، یا بین از این دو نفر با آقای کرزی مناسبات چندان خوب نبود، حال معلوم میشه که مناسبات خوب شده یک علامت مثبت است. چطور است آقای سلطانزوی صاحب؟ باز به نوبت اگر یک تبصره کنین سر از این موضوع که ایچی علامت است
مجموع که در نړیوال ملاقات
بله این روزا بسیار ترافیک.
بله برای ما بسیار دلچسب بود دمی دید و بازدید آقای کرزی و معاون رئیس جمهور آمریکا. ما احساس از صحبتایشان تو معلوم میشد که یک تغییر بسیار فاحش آمده در روابطشان. ای که او تغییر تکتیکی است یا نیست او به خدا معلوم است، مگر حداقل امریکایی ها یک موقف بسیار جدید را ارائه کردند در طرز برخورده که ما در کنفرانس مطبوعاتی برداشت کردم و همچنان در صحبت هایی که اینا از اینا نقل قول شده بود صحبت بسیار جدید بود و اونا از آقای کرزی تمجید کردند، از فیصله هایشان پشتیبانی میکردند و از تمام پروسه هایی را که در دولت افغانستان روی دست گرفته امریکای پشتیبانی خود اعلان کردند که یک چرخش دلچسب برای ما شمرده میشه، به خاطر از اینکه امریکا آهسته آهسته داره به فصل انتخابات خود نزدیک میشه و امریکا یک ضربه شدید حزب دموکرات در انتخابات اخیر خورد و حال نمیخواین که دامن سیاسی خود بالای خود بالا بکنن و باز زیاد انتقاد بکنن از مملکتی که در انتخابات آینده بسیار رول بازی خواهد کرد، اوضاع از او مملکت که به عبارت از افغانستان باشه. من فکر میکنم امریکایی‌ها حداقل دموکرات‌های امریکا به این متقاعد ساختن خود که بعد از عیب دولت افغانستان به این شکل که تا حال عمل میکردن و برملا صحبت بالاش میکردن بازی چیز نگوین و بگذارن که اوضاع به شکل خاموش پیش بره و از دولت افغانستان پشتیبانی بکنن تا بتونن که دولت به طرف اصلاحات و به طرف امو مسیری که میخوان راهنمایی بکنن. این که چقدر موفق میشن نمیشن این زمان ثابت خواهد ساخت، اما یک چرخش عظیمی را ما
تشکر در خب
دیدو بودید رونما.
خب محترم آقای مجاهد ای حالا به پایان پران از دیکسی ماستاستا جنبندی هم سوالای آخر هم میکیم. خب دست بیمللی در جامعه جهانی خب در مورد سیاست های خارجی امریکا زیگزاکا را در چند سال آدم میبینه و را نمیتونه انکار بکنه، اما اینا تا چه حد میتونه که همکاری کنن برقراری صلح در افغانستان؟ از اونا شما چی توقع دارین؟ از جامعه جهانی چی شوه که کارای شما یه ذره موفق نتر پیش برسه؟ مجاجه؟
بله آقای نظر، زده تل پارا اما کسیم چه دی امریکایانو د غربي هیوادونو په پالیسی باندې شدید انتقاد کوم. د امریکایانو د غربي هیوادونو په شمول د ملل متحد باندې پالیسی په افغانستان کې له ابتدا نه په غلط سمت باندې روانه ولا غلط روانه ده. متاسفانه هغه قوت اقتصادي سي امریکا لري، هغه قوت ډیپلوماسي سي امریکا لري، هغه قوت سیاسي سي امریکا لري، هغه مقام بین المللي د سپر پاور چې په دنیا کې لري، متاسفانه د دې زمامدارانو و نه کړی سوای چې واحد پالیسی په افغانستان او په منطقه کې رامنځته کی. د دې زمامدارانو په بیانونو کې دومره تضادات وجود لري چې سړی قربانیت لا نسی. همدغه جو بایدن و چې یو میاشت مخکې په ډیر صراحت باندې خبره په دومره شدت باندې وکوله چې که اسمان کته کیږي او ځکه پورته کیږي موږ به په هیڅ قیمت باندې د 2014 نه ایخواته په افغانستان کې پاتنوسو موږ به راووزو. او نن بیرته هماغه جو بایدن راځي چې د 2014 نه اخوا ته هم که ضرورت به موږ په افغانستان کې پاتې کیږو. همدغه پرزیدنت اوباما رئیس جمهور اوباما و چې په مصر کې بیانې ورکړل د افغانستان په ارتباط باندې، ستاسو باید غلطي ونه کوي، موږ نه غواړو چې خپل پوځونه په افغانستان کې پریږدو، موږ نه غواړو چې امریکایان په افغانستان کې مرسي. دا په اقتصادي لحاظ باندې موږ لپاره ډیره ګرانه ده چې دې جګړې ته ادامه ورکړو، په سیاسي لحاظ باندې ډیره مشکله ده چې بحران ته ادامه ورکړو. موږ به بالکل خپل پوځونه له افغانستان نه وباسو په دې شرط باندې چې موږ په دې مطمئن شو چې دوباره د افغانستان امریکایان نه وزل کیږي. دا د افغانانو وظیفه ده چې نړیوالو ته د دې ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره به د چا په خلاف نه استعمالیږي، او دا بیا د دې وظیفه ده چې خپل پوځونه په دې شکل باندې لکه اوس موجود دي په افغانستان کې پرې نه ږدي. دا د اوباما بیان و. ولې د اوباما بیان لا پای ته نه رسیدلی چې وزیر خارجه یې بل شی ویل کنه، وزیر دفاع یې بیا بل څه ویل، بیا وروسته همدغه اوباما و چې ویل چې زه دغه 1500 پوځونه د 1300 میاشتو لپاره په افغانستان ته لیږم، کې نتیجه ورکړله هم کې او کې نه کړ، موږ بیا ته واپس راو. خو دغه بیان لا پای ته نه رسیدلی چې هیلری کلینټن بیان ورته ورکو چې نه، دغه یو ډیډلاین نه ده، یو اخیری تاریخ نه ده. او د دې درې څلور ورځې وروسته د دې وزیر دفاع بیان ورته ورکړ چې نه، د څنګه د موږ هیڅکله د افغانستان نن راوځو. همدغه مزبزب په سیاست دی امریکا دی دولت ته او دی ناتو ده، ناتو خو مجبورن لزان سره کش کړی ده چې په افغانستان کې بحران ته ادامه ورته ورکړ کیږي. اوس د دې وخت راغلی ده چې بین الملل ټولنه د امریکا په قیادت کې واقعیتونه ومني، پریږدي د افغانستان خلک چې سولې ته ورسیږي، د سولې په لاره کې هغه خنډونه چې د دې په لاس کې دي هغه باید لرې کړي، او په ډیر آزاد لاس باندې اعلان وکړي چې نور موږ په د افغانستان په کلیو باندې کې نه پاتې کیږو، موږ راوځو او موږ د سولې لپاره لار برابرو. او هغه ادرس یا پرسمیت پیژندنه چې د طالبان د اسلامي تحریک دا هغه باید په رسمي ډول باندې هغه اعلان کړي، او هغه موانی چې د دې په وړاندې باندې د هغه باید لري کې، هغه بندیان چې د دې په ګونتنامو کې دی په ګرام کې سیاسي بندیان هغه باید راخوسی کې چې د سولې په لار کې مرسته وسی، چې هم امریکایانو ته نجات ورکړي، هم اروپایانو ته نجات ورکړي، هم د افغانستان ملت ته نجات ورکړي. په سیاست کې نه دښمنی د تل لپاره ده او نه دوستی د تل لپاره ده، مفادات یا اولیا ګټې د هیواد د هر هیواد د هر چا لپاره محترم دي، مګر د افغانستان ګټې نه باید په گاونډي هیوادونو باندې خرڅ کوو او بین الملل ټولنه باندې. موږ د افغانستان خپلواکي، استقلال، د افغانستان اسلامي عنانات او اسلامي حکومت نه په گاونډي باندې باید وپرولو او نه په بین الملل ټولنه باندې. واقعیتونه منال هم دي د بین الملل ټولنې په ګټه باندې ده، هم د وسلوالو مخالفینو په ګټه ده، هم د افغانستان د حکومت په ګټه ده. موږ به هم د دغو واقعیتونو په چوکاټ کې مخپوړاندې باندې ځو تر څو چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله رامنځته شي.
تشکر.
بله، بسیار تشکر. خب حکیمی صاحب، آخرین سوال مطرح بکنم که ای در بین افغان ها خب معلوم میشه که طالبان گرفته تا آقای کرزی کلگی، شاید در بین خود یک قسم جور به مشکل القاعده، مشکل جنجال امریکا کت ایران، مشکل هندستان و پاکستان، سر مسئله کشمیر، ایگه پام که تا حل نشه به خیال میام ما شما را آرام نمیمان. حالا ما شما خیلی ناشتی میکنیم، دوست و برادر هستیم، مگم وایلای ما نمیکنه. حالا ایچ تو میشال کرده چین هم کمک جور آمده اونه، امریکا حالا ای طرف هم نزدیک میشه، میگن حتی در ترکمنستان در یک میدان اوهی که ترکمنستان موافقه در این وقتا علنی میخواهر کنن نیکار رسمی امضا کنن که میدان اوهی که در کنجه که نزدیک افغانستان ایران کس در اونجا میگه 3000 تیاره میتونه در میدان اوهی بشینه و بخیزه، در اونجا میخواهی از ترکمنستان اجازه بگیره به ما عملیات بتین. در اون صورت بازم بسلا یک قسم در دان ایران مرتسر خواهد چی میکنن، باز و یک کاری سنسون خواهد دیگه تانکرهای ما رو هم بسته خواهد کردن. از اون خاطر این سیاست ها رو میشنین سر میز کت امریکا هم یک ذره کشگیر میکنین که برای در تدبچه پتکنه کسا ایران که ما رو بلد میکنن.
خب مشکلاتی که امریکایی‌ها و ایرانی‌ها بین خود دارن و یا مشکلاتی که در کشمیر است بین هند و پاکستان، اونها مربوط خودشان است. تا جایی که ممکن است اثرگذار باشه سر قضایای افغانستان، برای ما مهم است که امو سیاست مصالحه‌ای را که حکومت در پیش گرفته و خوشبختانه او را آل هم غربی‌ها و هم نهادهای داخلی و بین‌المللی متوجه شدن و این منطقه پذیرفتن که باید صلح در افغانستان بیاید، در غیر از او تمام منطقه متضرر خواهد شد. یکی از دلایل عمیق مذاکرات موفقانه و خوبی بود که بین آقای جو بایدن و رئیس جمهور انجام شد در یک فضای حسن نیت، که اونا آل بیشتر میفهمن واقعیاتی که در درون افغانستان میگذره.
خب سلطان زوی صاحب، آخرین سخن از شما، یک جنبندی کنه سخنان امروز قسم مولی میشه که ما شما اوغانا در بین خود به هر حال کارش جور میایی مگر دیگر را الهی ما بکنه. صاحب بفرمین.
بله، به نظر ما افغانستان چی بخواییم چی نخواییم، اوضاع منطقه، روابط منطقوی، معضله های منطقوی، چی در کشمیر است، چی مشکل ایران با غرب است، بالای افغانستان تأثیر داره. ما نمیتونیم این موضوعات در گوشه بگذاریم و سیاست خارجی و حتی مدیریت سیاست استراتژی عمومی ملی خود بدون از این تأثیرات بررسی بکنیم. به خاطر افغانستان با پارتنرهای استراتژیک یا همکارهای استراتژیک خود موضوع منطقه را هیچ امکان نداره که بحث نکنه. ما باید دوره بحث کنیم و همچنان با ممالک منطقه موضوعات منطقوی را باید بحث کنیم. جنگ هند و پاکستان در افغانستان است، جنگ ایران با آمریکا در افغانستان است، جنگ دیگرا در با یکی دیگهشان، جنگ عرب با ایران در افغانستان است. از این چیزا ما چشم پوشیده نمیتونیم و این با مدیریت یک سیاست خارجی بسیار قوی و پرگماتیک و درازمدت ارتباط میگیره که افغانستان متاسفانه تا حال فاقد از سیاست درازمدت سیاسی است. و ما فکر نمیکنم ما استراتژی دراز مدت چی که در استراتژی میان مدت سیاسی را نوستره کرده باشیم. و اگر داریم مردم افغانستان حق داره او را بفهمه. اینجا هر واقعی که در افغانستان صورت میگیره ای آل قرن وسطا نیست که فقط گروه ها و علقه ها برای مردم یک مملکت تصمیم میگیرن و اونا را در تاریکی نگاه بکنن. هر تصمیمی که گرفته میشه مردم یک ملت باید پشتیبانی از او تصمیم بکنه تا او تصمیم قوت پیدا بکنه. به او خاطر مردم باید خبر باشن. ما حق داریم مردم در قرن 21 که از هر کاری که دولت ما میکنه در مورد صلح یا جنگ، در مورد پروگرام های سیاسی یا غیر سیاسی، در مورد اقتصاد یا فرهنگ، در هر مورد مردم افغانستان باید در جریان باشن، با خبر باشن. و مردم اون وقت خواد بوده که اعتماد بالای دولت خواد کرد و صلح و جنگ از او دولت پشتیبانی خواد کرد.
تشکر مجلس بیا در خطا سیم وقت لاری میروانی.
بله دا واقعیتونه دی ترسو چه دی یه مملکت پوچارو که ملتونه مطرح وی و لسونه مطرح وی آغا با دی تل دی پار پایدارو دا امی وی او تره وقت پوریسی و لسونه نظرانداز کیزی او ملتونه پا تصمیمگیری او فیصلو که نظرانداز کیزی او غمر بزایی پات کیزی. هم دا وجه ده چه نن دی افغانستان دولت پدی بانی کوشش که بیسی دی افغانستان که طول پرگانی طول قومی الخونه او ټول سیاسي الخونه هغه سره یو کې د سولې په طرف باندې روان کی. رښتیا هم که افغانان خپل منځ کې سره یو ځای سي، په خپل منځ کې په سولې باندې سره متفق سي، په خپل منځ کې یو د ملي وحدت یو مشترک حکومت رامنځته کی او د دې په مابین کې اختلافات نه به د ګاونډیو لپاره د دې فرصت پات کیږي چې په افغانستان کې مداخلت وکړي او نه به د بین المللي ټولنې لپاره د دې فرصت پیدا کیږي چې په افغانستان کې مداخلت وکړي. زموږ اختلافونه د دې باعث ګرځېدلی دي چې دنیا په مخکې لاسه چولی ده. که موږ په خپلو عناناتو باندې، په خپل کلتور باندې افتخار وکړو، که موږ په خپل اسلامي عقد معتقداتو باندې افتخار وکړو، موږ یو اسلامي حکومت ته احترام ولرو، نسی کولای سي دنیا به موږ باندې خپل نظریات غیر اسلامي او سیکولر سي نظریات موږ باندې تحمیل کړي. دا موږ یو افغانان به چې د افغانستان سرنوش خپل باندې ټاکو او باید خپل باندې وټاکو.
مننه. د خبرونه ورستې شبي دي یو ځل بیا د سولې د عالی شورا لمن سیال خاغلی عبدالحکیم مجاهد، د ولسي جرګې لګړی او د سیاسي مسلو کارپوه خاغلی داوود سلطان زوی، او د افغانستان د حکومت د خبري رسنیو او اطلاعاتو د مرکز له سلاکار خاغلی محمود حکیمی نه یو دنیا مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیستل. دا اوریدونکو محترم پښتون ته ځوابونه ویل. اوریدونکو نن مننه کوم چې ټلیفون نه وکړل او په خبرونه کې لمو سره تر بیا حاضر دوه پور تاسو په خدای سپارو. روغ خو خوشاله اوسئ.
با تشکر، خدا حافظ و ناصرتان.
Minayam, tola mina minayam. انا د خوږی منې خواږه غواړم انا د خوږی منې خواږه غواړم ستا د لیونو سترګو کاته غواړم یار زه بدل کې در نه غواړم یار زه بدل کې در نه غواړم دلی بنی زړګی درمان یې ځان یې تدزر ارمان یې
باز هم سلام و